السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
پاسر کې د ټولو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره نن سعودي عربستان ته ولاړ د ماشومان د ملاتړ موسسوي په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي او په پاکستان کې د حکومت د نه مخالف ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نوي اعتراضونو لړۍ پیل کړي د خبرونو تفصیل په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوه دي د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري حافظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې مقابل لوري چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي هغه ویل
نقطه مهمه هیڅ کې
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قران او سنت په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو
پام دی هلکه د سولې په چارو کې د دولت وزارت اماړي کومشري ناجي انوري په یو ژغیز پیغام کې ویلي چې د دولت پلاوی د اجنډا په اړه پر ډلبندي ځبندې کار کوي او لمقابل لوري غوښتي چې په دې اړه جدي هڅو ته مخه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې بهیر په اړه د خبرو لپاره نن د یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې د درې ورځنی سفر هدف د دوړخیزو اړیکو لا پراختیا د افغانستان د سولې بهیر څخه د ریاض د ملاتړ ستاینه او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراخواله شول سوی د ویلامی پر اساس تم د شغل اتمر په دې سفر کې لخپل سیال شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعودي او د هغه وات لایوش میر نور لوړپور مشرانو سره سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیداري نن په یو اعلامیه کې ویلي چې سباندی 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ تر تیالري د سازمان درمن میلادي کال لپاره د دغه اړتیا د پوره کېدو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارډ ډالر مرستي غوښتنه کړې ده د یو سیمهیز خبريال په ګډون لاستننن پر روزګان ولایت کې په یوې 14 کې ټپینسول د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنیو ته په واسطوله پیغام کې ویلي چې د بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و چې نن غرمه په ترنکو ښار کې د پولیسو پر یو موټر و چاودید
لاس کې سم ستي زخمیان دي چې هغه هم قابلیت تشويش نه دي او هغه ټول به تخپل کورونو ته انتقال شوی چې په دې کې دوه نفره پولیس و او نور ملکی وګړي چې په ملکی وګړو کې ماشوم او یو ښځه هم شامل و
د سلام روزګان رادیو مسول مدیر بریالي انصاري هم منلی چې د یادی رادیو یو خبريال په ټپیانو کې شامل دی تر اوسه د 14 مسولیت چانه دی منلی سمجغله آزادې رادیو اوري په پاکستان کې د حکومت نه مخالفو ګوندونو ائتلاف اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به د نوي اعتراضونو لړۍ پیل کړي او د فشارونو به له وخت څخه د صدر اعظم عمران خان تر لری کې دوه پوری دوام وکړي د پاکستان دیموکراتیک ګوند او بخښي د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ مشرانو د جنوري پر 13 اعلان کړی چې د دولت زده د نوي لارینونو او اعتراضونو پر پلان موافقه کړې ده د دوی په وینا د اعتراضونو به د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د پاکستان په څو شهرونو کې ترسره شي کرملن نن ویلي چې د نویو اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د یو شمېر لویدیځو هیوادونو څرګندونه ورته د پام وړ نه دي لیتوانیا لاتویا او استونیا ویلي چې دوی د اروپای ټولنې له بهرنیو چارو وزیرانو څخه غوښتي چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د نیول کې دوله کبل دغه ټولنه پر روسیې د اقتصادي بندیزونو په اړه بحث وکړي د کرملن ویان دیمتری پیسکوف نن په وی خبري غونډه کې وویل چې د ناوالنی نیول کې دل د روسیې یو کورنۍ موضوع ده نو موري دا هم ویلي چې د ناوالنی د پلویانو د اعتراضونو څخه ویرن لري الکسی ناوالنی د دوشنبه په ورځ په مسکو کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیوي پیغام کې خپل پلویان وغوښتل چې د حکومت ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي
مقاومت وکړئ لارو سړکونو ته راووځئ لمونگ پرتا بل چوک زمونگ ساتنا نکوی زمونگ شمیر خورا زیاد دی هر هغه چه به ترلاسه کړای شو چه د ترلاسه کولو غوښتنه
ناوالنی د یک شنبه پر ورځ ناوخته له جرمني څخه مسکو ته له رسیدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو سنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپور نه خبره کړي چې تمه ده ولسمشر ترامپ له شپې تو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند مودې راکمه کړي. نن د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د دندې وروستۍ ورځ ده. ټاکل شوی سبا د جنوري 20 جو بایدن د امریکا متحده ایالاتونو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د یو شمیر سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 3. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه منفي 2. کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه منفي 0. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 1. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 4 اټکل شوی ده.
اول مو خبرونه واوریدل، ورپسې مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اول راپور مدادی چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم شکایت لري طالبان ورسره خبرو ته نه کینی.
جانب ایت طالبان برای گفتگوهای سود
طالب لاوی رغونکو او گتورو خبرو تا چندان لیواله ندهی دی دخپلو پاتی بندیانو دا ازادهی بحث هم لموج و هم لامریکایانو سر مطرح کرده.
طالبانو مشخصاً د دغو خبرو پاره سندی ویلی، خود تردی مخی ویلیو چه د دوی تیم د خبرو لپاره چمتو ده. په پکتیا کې یو کورنۍ چې دوه غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي او اوس یې سرپرستي سپینګیرې پلار او سپینسرې مور په غاړه لري، له حکومته د مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. د وژل شویو سرتیرو مور وایي
اول مکاري شهید سکاري عبدالباسید مې شهید سه، بیا زهغه ښه کلي اردو کې و پخیمان وویل لاسې ووایي دغه درده په دلاویرلو شپږ میاشتې
په اروزګان کې د یونیسف لخوا د درملو مرسته شوې ده.
یعنی د موسم سره برابر د دوا ورته برابر سوی ده، تقریبا د 12 کلام شاوخوا اقلام پکې کیدی چې هغه
د امریکا ولسمشر خای نن ځینې مجرمین وبخي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیواله نه دي. د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه ورسره کینی. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وایي طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د ازادېدو او له تور نوم لړه د خپلو مشرانو د نومونو تر ویستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی به له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډلې وغواړي خبرې وکړي. جزئیات په دغه راپور کې
په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلوری ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکچی پلاوی یو غړی پر طالب پلاوی تور پورې کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. حافظ منصور د سشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د روانې جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضري کی.
جانب ایت طالبان طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولی مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لوري بحث وکړو
بحث کړي.
خغلی منصور زیاتوی له هر څه وړاندې باید طالبان دا روښانه کړي چې ولې هر ورځ بې ګناه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کوي. د خپلو پاتې بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو د وستو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا غوښتنه له امریکا سره د شوي هوکړې برخه بللې. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هر هغه موضوع چې وغواړي خبرې وکړي. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هر موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
خو طالبان د افغانستان جمهوري دولت د مرکچي پلاوی د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو ته ځان شمن بللی. بلخوا بلومبرګ رسنۍ په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم له قوله لیکلي، دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن غواړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې ته درناوی وکړي. خغلی محمد نعیم زیاته کړي دا هوکړه د سولې په خبرو نیغ په نیغه اغیز لري. په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی. د ملي مصالحې عالي شورا او مرکچی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی د دې خبرو د پرمختګ لپاره خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي، خو د دوی په وینا طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او وخت غواړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین للی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغیزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبینی.
په کابل کې لسګونه مدني فعالانو د ورستیو هدفي وژنو په غبرګون باندې اعتراض وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د دغه هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د افغانستان چارواکي بیا د افغان حکومت چارواکي بیا د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره وایي چې جدي اقدامات کوي. دا چې څه په دې راپور کې به واوري.
په کابل او نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو له امله اندېښنې ورس تر بلې په زیاتې دودي. یو شمېر مدني فعالان چې د ټولنې شمېر شاوخوا شپېتو ته رسیږي په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د روانو ترورونو او هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مدني فعاله زهره امیری وایي خبریالان او مدني فعالان د ټولنې بې طرفه خلک دي، نو د دې بې پرې خلکو وژل ولې دوام لري؟
د اوسنۍ برنامه هدف موداد د ملکی او مدني ټولنو چې بې ځایه وژني او تلفات په حق لده. خو موږ حکومت څخه غور چې زمونږ نسبی امنیت تامین کړي تر څو کولای شي چې خپل غږ پورته کړو، او کچېری د مدني ټولنو غږ چوب شو نو بیا دښمن کولای شي چې خپل شوم اهداف په اسانۍ سره پیل کړي.
د مدني فعالانو د پریکړې لیک په صادرولو سره افغان حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سیاسي او مدني فعالانو، خبريالانو او عام وګړو د خوندیتوب لپاره د یوې هوکړې ته ورسیږي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس لرل له شک څخه یقین ته واوښته. هغه لیکلي د خبريالانو، مدني او سیاسي فعالانو د وژنې تر شا طالبان لاس لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تیرو څو اونیو میاشتو کې د دې ډلې ګڼ شمېر کسان په دې تورنی ولیدي. نوموړي په ټینګار سره د اعدام په اړه د طالبانو غبرګون ته په ځواب کې لیکلي چې طالبانو خو د دوی د خبريالانو، مدني فعالانو او نورو ناوړه کړنو تر شا لاس لري. د هغه په خبره طالبان د عامو خلکو له وژلو او ویجاړۍ پرته بل کار نه لري. د ښاغلي صالح د ستراتیژیکو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي طالبانو په هدفي وژنو سره وسته جګړې تګلاره بدله کړی ده.
دا یوازې د هدفي وژنو مسأله په کابل یا ولایتونو کې نه ده، دا د طالبانو د جګړې نوې تاکتیک ده. طالبان له امریکایانو سره تړون لري چې موږ په لوی خارونو کې حمله نه کوو. په همدې خاطر مسؤلیت نه اخلي چې امریکایانو نویره لري چې هغوی به بیا له دې تړون او له دوی سره له موافقې ووځي. اما په کابل او نورو خارونو کې د هدفي وژنو له لارې د خپل جګړې ته دوام ورکړی دی.
ښاغلی مراد وروستی اندېښنو ته په اشاره سره وایي ټول امنیتي او دفاعي بنسټونه د عامو خلکو او نورو وګړو د خوندیتوب لپاره جدي کار کوي. هڅه موږ د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت نظر هم په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه چا ځواب نکړه. طالبان بیا د افغان حکومت د اداوی چې ګڼې دغه ډله د هدفي وژنو تر شا لاس لري ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په کابل کې ناس چارواکي په داشان اداو سره خپلې ناکامۍ پټوي. دا په داسې حال کې ده چې هدفي وژنې په افغانستان په تیره بیا په کابل ښار کې په دې وروستیو کې وجدي ستونزه ده. په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مدني فعالان، خبریالان او د ښځو د حقوقو فعالانې د هدفي وژنو ښکار شوي. د دغې لړۍ دوام ان تر دې چې یو شمېر مدني فعالان او خبریالان د هېواد پرېښودو ته هم اړ کړ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په پکتیا کې یو کورنۍ چې دوه غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي او اوسې سرپرستی سپینګیری پلار او سپینسرې مور په غاړه لري له حکومته د مرستې او پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې د وژل شویو او ټپي شویو پولیسو د کورنیو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستو د ویش پلان لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
اول مکار شهید سکاری عبدالباسید مشهید سه بیازی غش کلی ورده که و پخای ماه نوال لاسی وای دی غدار تو پدیاد بلا میر رو شپاک میستی و باچی سبال سویمی را دمارس دو باره دیو پاتی دو دی پل پاتی دی آتا سویمی داغا یو شهید سپل شهید
دادی وی بوری مرغک دی چشپاک میاشتی مخی یو زوی پا اردو که او سلور رزی مخی بل یوازنه زوی عبدالمالک چه دا پولیس و پولیکو که دنده در لوده پا گردیس که پا یو سوال برید که و وجل شو. دا افغان زواکونو دی لیکو دی دو سرتیرو دا پاتو ترسرو او سلور و اولادونو سرپرستیه سپینسر مور او پلار تور پاتشو چه اوی خپل بیماران او دی بل جمرسته تر دی. دی او یا کلن محمد کریم کورت الله هم دا غد وجل شوی زوی عبدالمالک دا دعا و فاتحه لپار خپلوان او دوستان ورزی. محمد کریم وای دو مشران زامنی در لودل چه دواره اسکره یا دو وطن خدمت تور کردی ون. نموره ایل افغان حکمت سخه خپلی او دنور و وجل شو سرتیرو لکرانی سره دمرسته غوختنه کوی.
دو زمان لرمه لرل میو دواره می اسکری تور کردی و دو وطن خدمت تور کردی و دو وطن ناموس تور کردی و دا یو شهید سه داغه یو را پاتې سه داغه بل و سابل رو دی جمعه پشپا باندی دی خوز پپلور که شهید سه دی یوم دو اولاد از احتمال را پاتی دی دی بلم را پاتی دی خپلمی پی خویی دی داغه تلای نسما داغه دو لوی بی سیاغا علا تالا را نواخست دی خپلمی پی خویی دی ولا قردارم داغه دی ما ودانی دی ما کور دی دیزگیز پیدا کهو دی بیگا پیدا کهو مگا خدای تیل دی حکومت چارواکو ته ویل ده.
عبدالرزاق د وژل شوی سرتیری عبدالمالک د ترزوی او نږدې ملګری و. هغه وایي له عبدالمالک سره ډیر وخت یو ځای پاتې شوی او ډیرې ښې خاطرې ترې لري. عبدالرزاق چې د خپل ملګري په ویر اوښ کې تویوي د ډیر غم له امله له ژړا پرته نور څه نشي ویلی. سپینګل چې د دې ویرجنې کورنۍ ګاونډی دی وایي که حکومت ورسره مرسته ونه کړي په نږدې خلکو کې هم داسې وس نشته چې هغوی د دې ستونزو ته رسېدنه وکړي.
موږ خو د دولت دا غواړو چې دغه ټول بې سرپرسته پاتې سل بل اثره نه لري، باید دولت کومک ورسره وکړي. خپله کلي کې هم داسې اقتصادي خلک دومره نشته چې د دې سره کومک وکړي.
د پکتیا امنیتي مسؤلین بیا وایي چې ډېر ژر به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پولیکو کې د وژل شوی او ټپي شوی سرتیرو او افسرانو له کورنیو سره مرستې پیل کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان سمنوال لطف الله کامران وویل
د تصمیم موږ ټول لرو چې له ټولو کورنیو سره کومک وکړو، د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وکړو. په دغه لنډ وخت کې به انشاءالله تاسو ووینئ چې پکتیا امنیه قمنداني پراخ پیمانه سره شهیدانو کورونو سره کومک وکړه، هم نغدي او هم عشوي کومک ورسره وکړه او هم چنان له زخمیانو سره.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د محمد کریم د کورنۍ کیسه د هغې غمیزې یوه برخه ده چې لا هم هره ورځ په لسګونه ورته نورې داسې پېښې رامنځته کېږي او په دې هېواد کې د کونډو، برو او یتیمانو شمېر پسې زیاتوي.
ژبه
ژوند ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هند لخوا د چابهار بندر د پراختیا په برخه کې ورسته هڅې ستایي. د دې خونی مسولان وایي د افغانستان پر سوداګرۍ د پاکستان لخوا د محدودیت وضع کول ورسته چابهار بندر د افغان سوداګرو د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې خ بدیل دی او دا بندر باید لا پراخ شي. تازه هند له یو اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو شمېر لوی کرینګونه ځای پر ځای کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې
د هند لخوا د چابهار بندر د پراختیا لپاره ورسته هڅې د افغانستان د خصوصي سکتور له هر کلی سره مخ شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هند لخوا په چابهار بندر کې د لوی کرینګونو له ځای پر ځای کول ورسته وایي. د پاکستان لخوا د افغانستان پر سوداګرۍ د محدودیتونو تر وځ کول ورسته چابهار د افغان سوداګرو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره خ بدیل دی. د دې خونی ویان امین بابک د سشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د افغانستان سوداګر د هند لخوا د دې بندر د لا پراختیا غوښتون کړي.
افغانستان خصوصي سکتور د دې ګام هرکلی کوي. چابهار بندر له نورو هیوادونو سره د افغانستان د راکړې ورکړې لپاره یو ښه سوداګریزه لاره ده. موږ هیله لرو چې دا بندر لا پراخه او پکې ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د لوی کرینګونو یا ودانیزو ماشینونو تړون له دې وړاندې یو چینی شرکت ته ورکړل شوی و. خو د دې کرینګونو د برابرولو په برخه کې د ځنډ لکوله دا تړون لغوه او یو ایټالوي شرکت ته ورکړل شو. د دې تړون پر بنسټ دا ایټالوي شرکت بشپک کرینګونه یا جرثقیلونه چې د یو سلسلوي ښټنو د پورته کولو وړتیا لري د چابهار بندر لپاره چمتو کړي. د چابهار بندر د مسؤلانو له قوله اوس مال د دې کرینګونو دوه پایې چې بیا 8.5 میلیون ډالر کېږي چابهار بندر ته لیږدول شوې دي. د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان یو لوی ستونزه اوبیزو بندرونو ته لاسرسی دی. افغانستان له دې وړاندې د کراچۍ او عباس بندرونو له لارې نړیوال اوبو ته لار پیدا کوله، خو د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځ کېدو وروسته کراچۍ بندر ته لاسرسی کم او پر عباس بندر تکیه ډېره شوه. خو چابهار د عباس بندر په پرتله 90 کیلومتره او د کراچۍ بندر په پرتله 100 کیلومتره د افغانستان مرکز ته نږدې دی. همدا ډول د دې بندر له لارې د یو کانټینر د رارسېدو بیه له 500 تر 1000 امریکایي ډالرو کم لګښت غواړي. دغه شان چابهار د افغانستان لپاره یو له نږدې او هغو بندرونو څخه دی چې نړیوال اوبو ته په کمه بیه او لږ واټن افغانستان لاسرسی پیدا کولی شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اورزګان کې د یونیسف لخوا د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د درملو د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د اورزګان د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال وایي دغه درملو په مرسته کې دوه سره به د درملو د نشټوالي ستونزه تر یو ځایه حل شي. نور حال په دغه راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا په دغه ولایت کې د شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د 12 کلمه درملو د دغه مرستې لړۍ نن په مرکز ترینکوټ کې د یو لاړو مراسمو پر مهال پیل کړه. د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال وایي چې د دغه درملو په مرسته کېدو سره به د درملو د نشتون ستونزه حل شي. هغه وایي په اوسنی موسم کې په روغتونونو کې دغه ډول درملو ته زیات اړتیا وه چې له دې وړاندې دوی نه لرله.
دې دواو کې دا هغه دواوې دي چې دا اوس د ژمي په موسم کې هغه ماشومان میندې او کوم راجین چې روغتیایي مراکز ته ضرورت مراجعه کوي او هغه مریضي چې اړوند سینه بغل دي، زکام دي او نور کوم مریضي چې په دغه موسم کې زیاتې وجود لري نو هغه اړوند دواوې دلته په دې دواو کې وجود لري. یعنې د موسم سره برابر د دوا ورته برابر سوي ده. تقریبا د 12 کلمه شاوخوا اقلام پکې کې دي چې هغه یعنی هغه اساسي دوا ده چې په دې سره موږ کولای شو د کم د روزګان د ولایت د روغتیا په برخه مشکلات چې وي هغه تر ډیره حد پورې حل کړو.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړیو د یونیسف د ادارې د غډول مرستو څخه هر کله وکړي. نو موږ وايي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف د مرسته به په ترینکوټ کې د زیات شمیر جګړه ځپلو میرمنو او ماشومانو ژوند وژغوري.
د تر ډیره حد پورې به دا زموږ د خصوصا د میندو او د ماشومانو د روغتیا په برخه کې ډیر مثبت بدلون راولي. دا په اول قدم کې ده، دوهم قدم کې بیا نور د ماشومان لپاره د سوی تغذیه کومکونه رسیږي، او همدا ډول د میندو لپاره نور مواد هم رسیږي، صحیح کیټونه دي پاغه کې خوراکي توکي دي، او همدا ډول واکسین به رسیږي. تاسو پوهیږئ چې موږ په روزګان ولایت کې خصوصا د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو، یعنی دا په دې معنا نه ده چې دا بزموږ ستونزې سل فیصد هواري کې. ولی
دا په داسې حال کې د چلدی وړاندې روغتیايي چارواکو او د یونیسف ادارې مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې شاوخوا 90 سلنه ماشومان او میندې له خورځواکۍ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست ورسته ورځ ده. تمه ده چې سبا غرمه مهال د امریکا په وخت د امریکا نوی منتخب ولسمشر جیو بایدن د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه باندې لوړه وکړي. خو تر هغه مخکې نن ښایي د راپورونو په اساس ولسمشر ډونالد ترامپ لسګونه مجرمین وبخي. دا چې په دغه کې به څوک وي، نوریاس نوری په دې اړه راپور جوړ کړی.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان هم شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوي ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن د جمهوري ریاست دورې وروستۍ بشپړ ورځ ده، دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټې، یعنی په سلو کې 34% راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 60 تر 100 پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راپ موسیقي له یوه ستوري نه نیولې تر یوه ډاکټر پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یوه دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرال ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذ سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیمونکی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي که نه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په ترسره شوو انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړی چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ته خپله ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپله لور ایوانکا، خپل زوم جارد کوشنر او خپل نور دوه زامن ډونالد جینر او اریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی به نن ورکوي شامل کړي. دې ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کومو جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکو کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي.
او په هند کې پرون مارنیونکو یو غټ مار چې حیوانات لکه خوسکی او غرڅې تیرولی شي او دی اسکواټور ماشین داخل ته ننوتی وو ونیو. نور حال به له نوریاس نوری واورو په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. بل خبري مجله بیا سید سمی عباس وړاندې کړي.
دا شور او زوک د هغو کسانو دی چې هڅه کوي د ځمکه کیندونکي اسکواټور د ماشین له دننه یو غټ مار راوباسي. دا پیښه پرون دوشنبه د هند اودیشا ایالت په بیرهمپور سیمه کې رامنځته شوې وه. د سیمې اوسیدونکو رویترز خبري آژانس ته وویل کله چې ورته د دو غټو مارانو خبر ورکړل شو، یوې سمدستي ونیو خو د بل یې وچې د اسکواټور ماشین ته ننوتی او د پرزو تر شاوخوا یې ځان راتاو کړی و. نیولو یې 4 ساعت مارنیون کئی سوادین کمار وائی یو مارمو چه چبانده 2 متر اوک دو سمدستی ونیو، خو هاگ بل چه ماشین تا داخل شویو پا رایستلو مو 4 ساعت وقت تیر کرد. د رویترز په خبره شوی ویډیو کې ښکاري چې دغه غټ مار چې اوږدوالی شاوخوا 3 مترو ته رسیږي، وروسته خلک د اوبو یوې نږدې ویالې کې خوشې کوي. دا ډول ماران چې د هند په لویه وچه کې ډیر موندل کیږي زهر جن نه دی او د انسانانو لپاره ډیر خطرناک نه بلل کیږي، خو پوست انقباضي خاصیت لري او کولی شي یو بشپړ حیوان لکه خوسکی یا غرڅه انتیر کړي. دغه ماران خپل ښکار په سابندۍ یا زندۍ کولو او تیرولو سره له منځه وړي.
آزادی خبری مجله اوری.